السلام علیکم د ازادي رادیو د مخامنۍ خبری مجلې ته موزن لري استوري هر کله کوم د امریکا ولسمشر وایي له افغانستان بهر پوځي ولټیاوي لري چې د هیواد له خاورې د احتمالي ګواښونو مخه ونیسي. خو طالبان وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي.
موږ ټولو هیوادونو ته او خصوصا ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړو او د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا په خلاف باندې استعمال نه شي.
د طالبانو مشر والیانو ته لارښوونه کړې چې د هغو کسانو ستونزو ته دی چې غواړي له افغانستان ووځي لارې چارې ولټوي.
والی صاحبان و مسئولین باید هغو ته اطمینان ورکړي دا د چیکتې علت یې پیدا کړي او مرسته ورسره وکړي.
کومي اوم د ستونزې دي چې افغانان له هیواده وتلو ته مجبوروي؟
ما کورنۍ غواړي د ماشومان لپاره د تعلیم لپاره د افغانستان څخه ووزي.
یو بل هم اقتصادي ستونزه ده، ولی افغانۍ د ډالر په وړاندې د مخکنی حکومت په نسبت اوس ډېره رالوېدلې.
بازار ته ډالر پمپول د هفته 50 میلیون ډالر او هغه ثبات یې ساتو، هغه کاذب ثبات چې ده.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو په نظر اخیسته. خو په پیل کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې احمد شیبر چمتو کړی دی.
د کووېډ-19 ناروغي پر ضد په لکونو ډوزه واکسین کابل ته ورسید. اولاف شولز د جرمني د سریاسم په توګه لوړه وکړه او واشنگتن ماسکو ته د اوکراین په خاطر خبرداری ورکړ. خبرونو تفصیل: چین له افغانستان سره د کورونا د 8 لک ډوزه واکسین مرسته وکړه او تمه ده چې سبا 2 لک ډوزه نور چینایي واکسین افغانستان ته ورسی شي. دا د هغه 3 میلیونه ډوزه واکسین برخه ده چې چین له افغانستان سره د هغې د ورکړې ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د اګست له 15 وروسته چې طالبان واکمنان شوي دي، د کورونا وبا د پیښو منظمې شمیرې نه خپرې شي او دا څرګنده نه ده چې څومره کسان په دغه هیواد کې په کورونا اخته دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دي څو میاشتې کېږي چې طالبان افغانستان نیولې دي او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی وو انتظار دي چې جرمني ته بزي. د جرمني د ډي پي اژانس راپور لمخې دوه افغانانو د جرمني له پاوس په کابل کې د دوی له سفارت او د جرمني له یو شمېر نورو ادارو سره کار کړی دی. جرمني د نږدې 15,000 افغانانو د کډوالۍ درخواستونه منلي دي او له دې ډلې تر دې دمه 10 توانېدلې دي چې جرمني ته لاړ شي. سربیره پر دې چې طالبانو له خلکو غوښتي دي چې له افغانستان ولاړ نه شي، خو ګڼ افغانان له دې ویرې چې طالبان انتقام ترې وانخلي همداراز له لوشي او بیکاری غواړي چې له افغانستان ووسی. د کرکټ نړیواله شورا خبر ورکوي چې راتلونکي میاشت په افغانستان له هالند سره د کرکټ د درو یو ورځنیو لوبو کوربه وي. دا لوبي چې د 2023 کال نړیوال جام ته د غوراوي لپاره دي، د جنوري په 20مه، 23مه او 25مه د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. افغان لوبډله د کرکټ یو ورځنی نړیوال جام ته په مستقیم ډول د لارې موندلو لپاره 3 امتیازونه له خپلو تیرو لوبو ترلاسه کړي دي او 12 نورو امتیازونو ته اړتیا لري. هالند بیا تر دې دمه 25 امتیازونه لري. اولاف شولز د جرمني د نهم سریاسم په توګه نن په برلین کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې لوړه وکړه.
لوړه کوم چې خپل هڅې به د جرمني د خلکو د هوسایۍ لپاره ځانګړې کړم. د دوی د ژوند د ښه کېدو لپاره به هڅې وکړم. له مشکلاتو به یې وژغورم، د اساسي قانون دفاع به وکړم او عمل به پرې وکړم. خپله دنده به په مسؤلیت ادا کړم او د ټولو لپاره به عدالت تأمین کړم.
تر 80 کلن شولز به د جرمني د منځلارو کیڼ اړخو د ائتلاف مشي وکړي او د پخواني سریاسم انګلا مرکل پر ځای به د 24 کلنې دورې په مخه د اروپا د ستر اقتصادي ځواکمن هیواد د صدارت چارې مخته یوسي. شولز په تیر حکومت کې د مالی وزیر او د سریاسم مرستیال و. د سپتمبر په 16مه سوسیال ډیموکرات ګوند بریالی کړ او له دې سره د مرکل د مسیح ډیموکرات ګوند 14 کلنه واکمني پای ته ورسېده. میرمن مرکل د سریاسمۍ د 4 پرلپسې دورو له بشپړولو وروسته بیا ځان کاندید نه کړ او له سیاسته لاس واخیست. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ویډیو کانفرنس پر مهال د خبرو په ترڅ کې د اوکراین په خاطر خبرداری ورکړ. د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جیک سولوان:
په ګډو موضوعاتو خبرې وشوې، خو اصلي موضوع اوکراین و. ولسمشر بایدن سری او مستقیم خبرې له ولسمشر پوتین سره وکړې لکه بل هر وخت. ده د امریکا له لورې د اوکراین د منځنی بشپړتیا او حاکمیت خبره تکرار کړه. ده ولسمشر پوتین ته مستقیما دا خبره وکړه که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي، متحده ایالاتونه او اروپایي متحدان به یې په ځواب کې په سختو اقتصادي اقداماتو لاس پورې کړي.
ولسمشرانو بایدن او پوتین پرون د ویډیو کانفرنس له لارې دوه ساعته خبرې وکړې. پوتین او د روسیې نورو چارواکو په وروستیو میاشتو کې ویلي دي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته په هیڅ ډول د منلو نه دي او که دا کار وشي بې ځوابه به پاتې نه شي. بل لور ته د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې د پوځي حضور زیاتېدو په کیف او لویدیځ کې سختې اندېښنې راپارولې دي. له فرانسې څخه خپاره شوي راپورونه څرګندوي چې د سعودي عربستان د شاهي دولت یو پخوانی ساتونکی نیول شوی دی. دا کس خالد الوتیبی نومیږي چې درې کاله مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقچی د وژلو په پیښه تورن دی. په فرانسه کې د هوایي ډګر او قضایي سرچینو په وینا الوتیبی پرون په پاریس کې په چارلس دی ګول هوایي ډګر کې هغه وخت ونیول شو چې د غوښتل ریاست ته لاړ شي. درې دېرش کلن الوتیبی او د سعودي عربستان شپږ ویشت تنه نور اتباع هغه کسان دي چې ترکیه پسې ګرځي چې د خاشقچی د وژلو په قضیه کې ونیسي. ټاکل شوی دی چې الوتیبی به نن د تحقیقاتو لپاره څارنوالي ته حاضر شي. په پاریس کې د سعودي عربستان سفارت ویلی دی چې نیول شوی کس د خاشقچی له قضیې سره هیڅ ارتباط نه لري نو باید دستي خوشي شي. جمال خاشقچی چې د واشنگتن پوسټ لپاره یې کار کاوه د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننووت او بیا تری تم شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو څلېرویشتو ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1302، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1603، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 226، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1402، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1909.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وی له افغانستان بهر پوځي ولټیاوی لري چې د هیواد له خاورې د احتمالي ګواښونو مخه ونیسي. جو بایدن دا خبره د امریکا د سنا او استازو جرګې مشرانو ته په یو نوي راپور کې کړې او ویلي دي چې دوی به هر هغه ګواښ په نښه کړي چې د متحده ایالاتو ګټې ننګوي. په عین حال کې طالبان وایي هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو د مخنیوي هغه موضوع و چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي چارواکو په تړون کې هم ذکر شوی. په دې تړون کې طالبانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې به القاعده او نورې ترهګرې ډلې هیڅکله استفاده نه کوي. نور په دې راپور کې
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي له افغانستان د هر ډول ګواښ د ورپېښېدو د دفاع لپاره چمتو دي. د ښاغلي بایدن له قوله دوی له افغانستان د باندې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ځای پر ځای کړي او د اړتیا پر مهال به د امریکا له ملي ګټو دفاع وکړي. د امریکا جمهور رئیس دا خبره د متحده ایالاتو د سنا او اساسو جرګې مشرانو ته د جګړې د اختیاراتو تر عنوان لاندې لیګل شوي راپور کې کړي. هغه زیاته کړي د 2021 کال د اپریل په 14مه یې له افغانستان د متحده ایالاتو د ځواکونو د وتلو لارښوونه وکړه. دا بهیر د 2021 کال د اګست تر 1 دېرشمې بشپړ شو. خو د ښاغلي بایدن په خبره متحده ایالاتو د ترهګرۍ ضد وړتیاوې له افغانستان بهر ځای پر ځای کړي او که چیرې له افغانستان د امریکا خاوره یا هم ملي ګټې ګواښل کیږي دوی به دا ګواښ په نښه کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې یوه برخه همداده چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د القاعده په ګډون به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي. د طالبانو حکومت وایي د دوی له واکمنېدو وروسته له افغانستانه نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ پای ته رسېدلی. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
د افغانستان اسلامي امارت چې کمی ژمنې او تعهدات کړي دي په هغو باندې ولاړ دی او وعده کوي چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیو هیوادونو د امریکا په شمول د سیمې د هیوادونو د ټولو نړۍ د هیوادونو په ضد باندې به نه استعمالیږي او نه داسې چا ته اجازه ورکوو چې په افغانستان کې اوسیږي چې هغه د نورو هیوادونو او نړۍ لپاره خطر وي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته په هغه دوو رسمي غونډو کې چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي د متحده ایالاتو د پلاوي د بحث یوه مهمه موضوع همدا وه چې طالبان باید ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو له پریکړې دفاع کړې او وایي د یوې اوږدې جګړې له پای وروسته یې هیواد کولی شي په نورو موضوعاتو تمرکز وکړي. خغلی بلینکن وال سټریټ ژورنال سره مرکه کې ویلي د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې پای ته رسول او دا ډاډ ترلاسه کول چې دوی د امریکا دریم نسل هم د جګړې وژلو لپاره افغانستان ته نه لیږي دا پخپله د نورو ننګونو په اړه تمرکز او سرچینو ته لار پرانیزي. هغه زیاته کړې هغه څه چې دوی د نورو هیوادونو په اړه پوهیږي چې کیدای شي د دوی لپاره ننګونې هم جوړې کړي. دا دي چې د دوی لپاره بده نه وه چې د پنځو یا هم لسو نورو کلونو لپاره افغانستان کې پاتې شي. پراسې وخت کې چې دوی تر ټولو یو اوږده جګړه پای ته رسوي او اوس کولی شي چې په نورو شیانو تمرکز وکړي. هاخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې افغانستان هیر نه کړي او له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. شاه محمود قریشی چې هیواد د دسمبر په 19مه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان د غونډې کوربه دی وایي د مرستو بندېدل به د افغانستان لپاره بدی پایلې ولري او ګاونډیان به هم اغیزمن کړي.
په افغانستان کې دغه څه په اړه چې موږ اندېښمن یو که په وخت پام ورته ونه شي هلته به یو بشري ناورین پیل شي. که هلته ژر بیړنۍ مرستې ونه رسیږي او که چیرې د دوی زیرمې کنګل وساتل شي هلته به یو اقتصادي ناورین او سقوط وزېږوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغانستان د بشري ناورین په اړه وویل دوی مرستې کوي خو نورې نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لا هم معنا لرونکې مرسته نه ده کړې. امریکا په افغانستان کې د اوسنی بشري او اقتصادي ناورین لاملونه وچکالي کلونه کلونه جګړه په زور د طالبانو واکمنېدل او د یو معیاري مالی سیستم نشتون په ګوته کوي او دا هم وایي طالبانو ته یې ویلي وو که په زور واک ونیسي نړۍ به پرې مرستې بندې کړي.
و مردل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل افغانستان بهرې پوځي وړتیاوې ځای په ځای کړي یا پوځي وړتیاوې لري چې د هېواد له خاورې د احتمالي ګواښونو مخه ونیسي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هېواد طالبانو له واکمنې لیدو وروسته په لسګونو زره افغانان د نړیوالو په تېره بیا د امریکا د پوځي هڅو په نتیجه کې له افغانستانه وایستل شول. ایستل شوي افغانان هم هغه افغانان ښودل شوي چې بهرنیو ځواکونو یا د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو سره همکاري کړې ده په تیرو شلو کلونو کې. خو ویل کېږي چې بیا هم ډیر نور افغانان غواړي چې له دې هیواده ووزي. اقتصادي او نورې ستونزې مهم لاملونه بلل کېږي. نور په دې رپورټ کې
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې دا او کورنۍ په همدې ورځو کې له افغانستانه د وتلو تکل لري. دا غلی چې د لس کسیزې کورنۍ غړي ده وایي په هیواد کې د امنیتي ستونزو تر څنګ د زده کړو د بهیر د ټاکنې کېدو له امله غواړي له دغه هیواده ووځي. دا مېرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل سي په دې اړه یې ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
یوازینی هدف زما د کورنۍ د وتلو د افغانستان څخه د تعلیم برخه ده چې ما کورنۍ غواړي د ماشومانو لپاره د تعلیم لپاره د افغانستان څخه ووزي.
د کابل ښار دا اوسیدونکي وایي که په هیواد دننه د لوړو ټولګیو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پیل دندو ته یې د کورنۍ د نارینهو اجازه وسي اقتصادي ستونزې حل سي نو بیرته به افغانستان کې ژوند کولو ته دوام ورکړي. د دې کابل میشتې کورنۍ د اسنادو هغه کارونه هم څه ناڅه مخته تللي چې غواړي له افغانستانه بهر پرې ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تازه د هغو خلکو د ستونزو د هواري لپاره خپلو والیانو ته په خطاب کې نوی فرمان ورکړی چې له افغانستانه د کډوال کېدو تکل لري. د دې فرمان په یوه برخه کې راغلي هغه افغانان چې د سیاسي یا اقتصادي ستونزو په پلمه د هیواد پرېښودو ته زړه ښه کوي او ځینې بیا له کم عمره ماشومانو او میرمنو سره غربي هیوادونو ته د تلو تکل لري چې بیا د مختلفو دلایلو له امله له ځینو امنیتي، اخلاقي او نورو بشري ستونزو سره مخ کیږي. له دې امله د ولی صاحبان د اړوندو مسؤلینو او علماو کرامو په همکارۍ له هغوی سره مخامخ وویني، د هغوی ستونزې د واوري او د ممکنه حل لارو پیدا کولو په هکله دې ورسره مرسته وکړي. همداراز د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي هڅه جاري وساتي چې چاته د ویرې خپرولو فرصت میسر نه وي، او په ځانګړې توګه څوک د تجارانو، کسبکارانو او متخصصینو د خدمتونو او فعالیتونو پر وړاندې خنډ ایجاد نه کړای سي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د ملا هبت الله دغه فرمان په اړه ازادي راډیو ته وویل د دوی مسؤلین به د ټولو هغو ستونزو د هواري لپاره هڅې وکړي چې خلک یې له هېواده وتلو ته اړ ایستي دي.
والی صاحبان و مسئولین باید هغو ته اطمینان ورکړي د تېښتې علت یې پیدا کړي او مرسته ورسره وکړي چې دوی له افغانستانه ونه وځي او ښه سرنوشت سره نه مخ کېږي، ستونزې ورته ولاړېږي. ځینې خلک ځورول شوي یا د ځورولو احتمال وي، هغوی ته هم باید اطمینان ورکړل شي چې کومه ستونزه نشته دوی ته. بله دا ده که ځینې خلک نور بل کومه ستونزه ولري یا که له حال ناحیې نه وي، مسئولین به د خپل توان په حد کې هغو سره مرسته وکړي چې دوی د تېښتې هڅه ونه کړي.
خو ښاغلی مجاهد د زده کړو د بهیر د پیل په اړه کوم تازه څه ونه ویل، هغه څه چې اوس یې افغانان له هېواده بهر ته د تګ یو بل لامل بولي. دا چې د طالبانو د مشر دا فرمان به پر افغانستان اوسنیو حاکمو شرایطو کې څومره به د اجرا وړ وګرځي او دا چې به وکړای سي د خلکو د کډوالۍ کچه ورسره راټیټه کړي کنه، لا څرګند نه ده. خو په دغه هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته د ښځینه ښوونځیو او پوهنتونونو بندوالی، بې ساري بېوزلي، بېکاري او ځینې نورې هغه ستونزې دي چې خلک یې له امله شکایتونه لري، او دا مهال هر بل ملک د افغانستان په پرتله د ژوند لپاره مناسب بولي. د ځینو نړیوالو ادارو د وروستیو شمیرو له مخې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې بیا تر دې دمه بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو ځواکونو له لورې له دغه هیواده د خلکو د تخلیه په بهیر او قاچاقي توګه شاوخوا 1,000,000 افغانان وتلي دي. خو په دې وروستیو کې د ایران او ترکیې ترمنځ پولو کې د هغو کډوالو زړه بوګنوونکي انځورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې دي چې په قاچاقي توګه غواړي تر اروپایي هیوادونو ځانونه ورسوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
مخکې په راپور کې له افغانستان د یو شمیر افغانانو د وتلو په باب واوریدل چې تر شا یې څه عوامل دي. په افغانستان کې اقتصادي ستونزې هم ډیر افغانان دې ته اړ کړي چې یا له هېواده بهروز یا نورو کارونو ته مخه کړي. په دې وروستیو کې افغانۍ هم د ډالرو په وړاندې ډیره رالوېدلې. نن په کابل کې یو ډالر له 104 افغانیو سره تبادله کېده. د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره داسې اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد به نور هم خراب شي او بیې به ورسره لا لوړې شي. په دې اړه زما همکار احمد شیبر د افغانستان سوداګري او پانګونې د خونې له غړي او د دې خونې د فدراسیون له سرپرست خانجان الکوزي سره مرکه کړې ده.
دا خو طبعا په قیمتونو باندې تاثیر منفي دی، او هغه په دې خاطر باندې چې زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، چون یو وارداتي ملک یو، د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو، نو دا طبعا دا تاثیرات کوي په نرخونو باندې.
د دې له خاطر چې د ډالرو قیمت زیات نشي، تیر حکومت په کله ناکله ډالر بازار ته عرضه کول. طالبانو هم یو ځل داسې اعلان کړی و او داسې پریکړې کړې وه. آیا دا د حل لاره ده؟
تاسو ته معلومه ده چې پخوانی حکومتونو کې دغه یو میتود او دا یو د ناچارۍ نه یو اصول چې فقط بازار ته ډالر پمپول د هفته 50 میلیونه ډالر او هغه ثبات یې ساتو، هغه کاذب ثبات چې دی هغه ساتو. دې کې چک نشته چې دا لاره نه ده، بلکې هغه اقتصادي توازن باید په نظر کې نیول شي. راکړه ورکړه، واردات، صادرات مسله ډېره زیاته مهمه ده. هغه زمونږ متاسفانه چې په دې آخر وختونو کې نشته دی.
کچیر تا بازار تا ڈالرو دے اڑاندی کولو او خرچولو لارا منطقی لارا نوی او لکه څنګه چې تاسو وایئ چې سم لارا نه ده، څه باید وشي چې د ډالر قیمت بیرته راکم شي او کنه دا خو به همداسې ځینې پیشګویانې دا وایي چې افغانۍ نور ارزش هم له لاسه ورکړي؟
بلې، هو دا خو دقیقه ده. ما خو ته ویل چې هغه اقتصادي رویش خو یې دا دی چې باید زمونږ توازن د وارداتو صادراتو باید برابر شي، چې دا په داسې یوه میاشت او په یو کال کې زه فکر نه کوم چې داسې دي دغه ده زر دي وشي. اما د اوس لپاره بیا هم د دې لپاره چې یو څه توازن وساتل شي، دغه بینالمللي مرستې او هغه په فزیکي لحاظ د ډالرو راتګ چې زمونږ خپل ډالر دي په جهان کې کنګل شوي دي، دې ته اجازه ورکول او همدارنګه تجارتي راکړه ورکړه نورمال حالت ته راوستل اوس په نورمال حالت کې نه ده.
الکوزه صاحب، تاسو د آثاري زیرمو ته اشاره وکړه، خو ځینې اقتصاد پوهان په دې باور دي چې آثاري زیرمه افغانستان ته وسپارل شي، د افغانستان اوسنی حکومت ته وسپارل شي، د طالبان حکومت ته وسپارل شي، د افغانۍ ارزش په نورم کم شي، ځکه دا خو آثاري زیرمه ده که چیرته دا پیسې مصرف شي.
دا پیسې خو باید مصرف نه شي. علاوه د آثاري زیرمې نه $2.2 میلیارد د کومکونو دي چې په افغانستان کې چې دا یو مشکل خو دفتر نه دی راغلی، څو مشکل راغلی دي. یو مشکل دا دی چې مونږه تادیات یا انویسونه په لاس لرو، مونږه پخوانی پروژو ته کار کړی دی، سکتور خصوصي 15 نه تر 40 میلیارد افغانۍ زمونږ په موسسو هغه کومکونو باندې قرض دی، باید وزارت مالیه راکړي. وزارت مالیه هغه ذخایر نه لري، جهان حکومت نه کوي ورسره هغه پیسې چې باید جهان حکومت کړی وی. سرکونه دي لکه د کابل القوي سرک، کلینیکونه دي، مکتبونه دي، شفاخانې دي چې دا د افغانستان سکتور خصوصي په دغه 4-5 کاله کې جوړې کړي دي. 50% یا تکمیلي شوي دي، 80% تکمیلي شوي دي، نورې پاتې دي دې ته باید پیسې ورکړ شي. د آسیا آسیایي بانک دی، د اسلامي بانکونه دي، نور بانکونه دي چې دوی هغه کومکونه او هغه مرستې کولی، دا ټولې بندې شوي دي. زیرمو خو یو سوال دی، 2.2 میلیارده د سکتور خصوصي بندې دي، هغه ټول هغه راکړه ورکړه تجارت یې د نورمال حالت نه یو بحراني حالت ته بولی دی. زمونږ اقتصاد اوس په ایمرجنسي کې دی، اوس په صحیح لحاظ باندې صحیح نه دی. او همدارنګه خپل امارت اسلامي باید دې مسایلو ته فکر وکړي او په نورمال شکل باندې د دنیا سره باید
دنیا. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خان جان الکوزیو بیا هم له همدې موضوع لري نه ځو. په افغانستان کې یو شمېر شاعران وایي بېوزلي اړ کړي چې د خپلو خصوصي کتابخانو کتابونه وپلوري. په دې ترڅ کې د ژبې شاعر او لیکوال جاوید فرهاد ازادي راډیو ته وویل د بېوزلۍ او ناچارۍ له امله بېلابېل 2000 جلده کتابونه چې په تیرو د لیله مهمو شتمنیو څخه وو دا یې راټول کړي وو، هغه یې پلورلی دي. نور په دې رپورټ کې.
روزی که برف سرخ ببارد زی آسمان، بخت سیاوی اهل هنر سبز می شود.
د کتابونو الماری ته ګوري او په خپلو ګوتو د کتابونو خالی ځایونه لمسوي، هغه کتابونه چې په تیرو 2 لسیزو کې په زیار راټول کړي وو. بېوزلۍ او ناچارۍ افغان شاعر او لیکوال جاوید فرهاد د 2000 جلده کتابونو پلور ته اړ کړ، هغه کتابونه چې د ده په وینا د ادبي ژوند اولادونه وو. خاغلی فرهاد آزادی رادیو ته وویل
ډیر په سختۍ می و پلورل. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د کتابونو د پیر او پلور بازار ډیر سوکه دی او په ډیر وزر او زارۍ مې وکولای شول خپل کتابونه وپلورم.
جاوید فرهاد دریجه به شاعر، لیکوال او ژبپوه دی. هغه د طالبانو تر حکومت وړاندې د خورشید تلویزیون د خبر مدیر او ایډیټر وو او ورسره یې په یو خصوصي پوهنتون کې تدریس هم کوو. هغه د 9 نفری کورنۍ لپاره د ډوډۍ برابرونکی دی. ښاغلی فرهاد د کابل ښار په تایمنی کې ژوند کوي او وایي هره میاشت 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي. جاوید فرهاد آزادی رادیو ته وویل د دې کتابونو د پلور په پیسو یې ایله وکولی شول د کور د 3 میاشتو کرایه ورکړي او که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي مجبور دی شاقه کارونو ته مخه کړي.
نه پوهیږم چې تر دې وروسته به مې سرنوشت څنګه شي. احتمال لري چې د سرک پر غاړه باندې شیان وپلورم. له نورو کارونو سره خو بلد نه یم، خو ناچاره یم یو څه باید وکړم.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمود مرهون وایي افغانستان د جمهوری نظام تر سقوط وروسته په یو لوی اقتصادي بحران کې رایسار دی. دی وایي د فرهنګ او ادب خواندان هم د هغو کسانو په منځ کې دي چې له دې بحران څخه یې جدي زیان لیدلی دی.
دا د افغانستان په تاریخ کې یو ځل بیا د یو ډیر قوي بحران چې د فرهنګي سقوط تر حده به سبب کېدلای سي او کېدای سي په راتلونکي کې ډېرې بدې پایلې ودرلودلای سي.
که څه هم د افغانستان ادبي ټولنه پر طالبانو انتقاد کوي او ادعا لري چې دغه حکومت د ادب او فرهنګ لپاره روښانه پروګرام نه لري، خود طالبانو د اطلاعات و فرهنګ وزارت معین ذبیح الله مجاهد وایي طالبان د شاعرانو او لیکوالانو لپاره ډېرې برنامه تر لاس لاندې لري.
فرهنګي کارونو ته د ودې دپاره هم موږ تلاش کوو، څومره امکانات چې له ځان سره لرو د دې د ودې دپاره د فرهنګي کارونو د رشد لپاره هڅه کوو. د شعر او شاعرۍ او د کتاب د چاپ دو برخو به انشاءالله اطلاعات فرهنګ وزارت خپلو امکاناتو په محدوده کې ورسره همکاري لري او موږ ته مهم دي. دا خلک
دی وایي د ټولنې ټول اقشار له بېوزلۍ او فقر سره مخ دي، خو طالبان هڅه کوي د ادب خاوندانو ته د کار زمینه برابره کړي. تر دې وړاندې د یو شمېر خبریالانو عکسونه هم په ټولنیزو شبکو کې خپاره شول چې د خپل ژوند پر مخ وړلو لپاره یې لاس پلورلو ته مخه کړې ده. په افغانستان کې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او هنرمندانو هیواد پریښی، خو لا هم ډیری د هغوی په افغانستان کې ژوند کوي او ډیر شمېر یې د جاوید فرهاد په څیر د کور او کورنۍ د لګښتونو پوره کولو لپاره له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او مخکله دی چې تاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه درته خبر کړو، دا هم د خبرونې وروستۍ موضوع. د راپورونو له مخې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ هغه لنډ مهاله یو میاشتنی اوربند به وغځیږي چې سبا د دسمبر په 9 پای ته رسیږي. د جرمني د پی خبری آژانس د راپور له مخې پاکستانی چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان غړو د آژانس ته تایید کړی چې خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب روانې دي چې ښایي په نتیجه کې دغه اوربند چې د نومبر له 9 رئیس نافذ شوی وغځیږي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي چې له روانو خبرو خبر دی او نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې د اوربند غځولو لپاره خبرې وروستۍ مرحلې ته رسېدلې دي. د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ دغه لنډ مهاله اوربند د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر جلال الدین حقانی په منځګړیتوب ټینګ شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان دو غړو هم د جرمني د پی خبری آژانس ته تایید کړي چې د مقت اوربند د غزیدو لپاره خبرې په افغانستان کې روان دي، خو دوی نه پوهیږي چې نتیجه به ورکړي کنه. په تیرو نږدې دو لسیزو کې په پاکستان کې د هغو خونړیو حملو په نتیجه کې چې د ډیرو مسؤلیت د پاکستان د تحریک طالبان ډلې منلی، د پاکستاني د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون شاوخوا اتیا زره کسان وژل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تاسو غزاجی رادیو ټول اوریدونکو ته د سرین زلان یم د هلمند ولایت څخه تاسو پیغام پیژم. تاسو د حق الجماع معلمین څخه یم. کله چې زموږ د ماشینو موده وه چې رایه کړې او قرارداد راسره وکړي، نو تیر حکومت رنګ څه زموږ د اوسني حکومت د مسلمینو څخه دغه هیله ده چې زموږ معاش د هر څه د کېږي راکړي چې د زما پیغام نسل کړي او زموږ وخت د مسلمینو ورسره ازادي راډیو د سلطان او جنان د اوسنیو خدای سامان.
زه د خوست ولایت نه صدک یار تاسو سره په اړیکه کې یم. ور د اسلامي امارت چارواکي نه موږ دا هیله دو چې کوم ټکو حساب دا وګو چې چا منځګه غس پړي ملي شتمنه غس پړي دي، لیکن که عام خلک سره حساب کتاب کو دا خدا هر طرف د تر ځای د ورور ځای خورې او د خور ځای دغه په دولت کې کارونه کړی دي. میږي دینه دا هیله کوي چې د هر چا سره حساب ونه کو دا په اعلان کړی ته د خلک تر خپل خیر پراخه کو او خلک ځان باندې راټول کو کار راټولې نو کو افغانستان میں ڈر خط و خارت میر تلوٹ سے افغانستان کے ڈیر دخمن لاری ملتا سکھ قبرز نہ گواڑی احترام. السلام علیکم.
ده هلمند د مختار د ماجرینو د څنګه څخه و تاسو ته دا پیغام پریږدم. موږ ماجرین چې د مختار په کم کې ډېر سخت بد حالات دي. اسلامي امارت مجاهدین او د نورو خارجي موسسات څخه مو دغه هیله ده چې موږ سره هر څه عاجل بشري مرستې وکړي، ځکه چې موږ ډېر په ستونزو کې شپې ورځې سبا کوو. کنه نن د هر شي نرخونه ولړ تللي دي او زموږ وس نه پوره کېږي. زموږ دغه هیله ده چې زموږ پیغام نه کېږي ده نورو مسلمانانو ته غوږو پورې ورسېږي. والسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.